السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت په پیښور کې د ماسپخین یو بجه شوی دا زانی ساجمل بدر سره په روانه خبرونه کې او ریدونکو په دې غړی کې به تاسو د خیبر پختونخوا د پاکستان د سن نور برخو په اړه ریپورټونه واورئ. تبصری او شننې هم دي. 19 پروګرام سندرې جادوګرې هم د خبرونې برخه ده چې پکې بداونه تاسو د سندرغاړي عبیدالله جان د ژوند او هنر حال واورئ. خدار سمخ کې د دې سات خبرونه اورو چې زموږ همکار مجید بابری یې درته وړاندې کوي.
ستړي مشه لومبه د مشال خبرونو سرټکی په شمالي وزیرستان کې پرون د پوز لخوا د مرګ جوبلې په حدود زرګونه ځوانان نن په احتجاج ناشتي. د خیبر پختونخوا د کابینې لپاره د لسو وزیرانو او دوو سلاکارانو نومونه ورکړل شوي دي. د سپین حکومت سرخار میډرید کې د پخواني ډکټیټر فرانکو د قبر نه د هغه هډوکي ویستي او بل ځای ته لیږلي. د شمالي وزیرستان په همدونۍ سیمه کې د پوز لخوا په ډزو د یو تنکي هلک د وژنې او وو نورو د ژوبل کېدو پر ضد نن د میرامشاه روغتون مخې ته د بسونو په اډه کې زرګونو ځوانانو احتجاجي ناشته شروع کړې. د سیمینا د پارلیمان غړي محسن داوړ نن مشالې ریو ته د دې پیښې په اړه وویل.
فائرنگ په نتیجه شویل یو دی میج مرګای شهید شو او ونه راکسون دی هغه ځایو کس سیریس تک مختی ورغله د سپټال د پیسې شو او نه راځي چې شپه راکسون دی هغه بابا نه انجز دی زخمون دی زای په دی راګدلې دی.
احتجاجیان چې ګڼ شمېر پکې ځوانان دي غوښتنه کوي چې د وژنې ذمهوار سرتیری دي کورټ مارشل شي، د نوکرۍ نه دي وویستل شي او خځپل شو ته دي معاوضه ورکړل شي. په سیمه کې د مشال خبریال وای چې تېره ورځ دا پیښه هغه وخت رامنځته شوه چې د همدونۍ د خړ کلي او نورو کلیو عام ولس په سیمه کې د پلټنیزو عملیاتو پر مهال د نیول شوو د خوشي کولو د اختر پر مهال د ګرځبندیز او ولسي لادرکۍ پر ضد احتجاجي مظاهره کوله. ویل کېږي چې دا احتجاجیان د لاریون پر مهال د سیمې بېلابېلو چک پوستونه تېرېده او نارهبازي یې کولې. دوی چې کله د همدونۍ سیمې د شنې خوړې پوستې ته ورسېده نو د پوځي سرتېرو سره د مبینه تاوتریخوالي نه پس پریپوز دزې وکړي چې برندیه کې د مرګ جوب درامسته شوه. د پاکستان وزیر خارجه شاه محمود قریشي ویلي دي چې د مایک پومپیو او عمران خان ترمنځ په دغه هیواد کې د وسلوالو ډلو د شتون په اړه هیڅ خبرې نه دي شوي. تېر ورځ په اسلام آباد کې د یوې خبري غونډې پر مهال ښاغلي قریشي وویل، زه دا عرض کوم چې کوم تاثر مخې ته راغلی او چې پرې هغو یوه خبر پاڼه هم جاری کړې چې د عمران خان او پومپیو ترمنځ په ټلیفوني خبرو کې د پاکستان دننه د ترهګرو د فعالیت خبره شوې، نو دا د حقیقت برعکس ده. د تیر زیارت پر د امریکا د وزیر خارجه مایک پومپیو او وزیر اعظم عمران خان ترمنځ په ټلیفوني خبرو کې چې پس له هغې د امریکا وزارت خارجه د دې خبرو اترو د متن په اړه په خپل بیان کې رسنو ته وویل چې عمران خان سره په پاکستان کې د وسلوالو ډلو د شتون په اړه خبرې شوې، خو پاکستان وویل چې داسې هیڅ ډول خبرې نه دي شوې. په خیبر پختونخوا کې واکمن تحریک انصاف ګوند وایي چې د صوبایي کابینې لپاره د وزیرانو نومونه غوره کړي. تېره ورځ د یاد ګوند یو مشر شوکت یوسفزي مشال لیډیو ته وویل چې په لومړي پړاو کې به لس وزیران او دوه سلاکار سوګند پورته کوي. د 15 جولای د ټاکنو نه پس تر دا مهال په خیبر پختونخوا کې د حکومت جوړولو پوره لړۍ لا سرته نه ده رسېدلې. وزیر اعلی محمود خان تېره اونۍ سوګند پورته کړی خو لا پوره کابینه نه ده اعلان شوې. د هلمند د سولي حرکت غړي نن له خنجانه د دوشي پر لور روان شول. د دې ولسي حرکت ویان بسم الله وطن دوست پرون مشال لیډیو ته ویل چې په دوشي کې به له خلکو سره د سولي او اوربند په اړه خبرې وکړي. هغه زیاته کړه د دوشي اوسیدونکي غواړي چې له موږ سره غونډه وکړي او پر دې خبرې وکړو چې څرنګه ولس کولای شي چې راپورته شي روان حالت ته نه وای او د جګړې په ښکېلو خواوو فشار راولي چې له جګړې لاس واخلي. د سپین حکومت پریکړه وکړه چې د ډکټیټر فرانسیسکو فرانکو هډوکي له قبر نه وباسي او بل ځای ته واستوي. د پریکړې له مخه به د فرانکو په قبر جوړه شوې یادګاري ودانۍ د خانه جنگۍ پر مهال او د فرانکو ظالم حکومت لخوا د ځپل شو په نوم شي. د سپین د وزیر اعظم مرستیالې کارمن کالوو پرون په میدرید کې د حکومت د دې پریکړې د اعلان پر مهال خبریالانو ته وویل، دا وای زمونږ په سیر ریختونی جمهوریت تا دا په هیڅ ډول د زغم وړ نه ده چې فرانکو لا هم په داسې ودانۍ کې چې پر حکومتي ځمکه جوړه شوي له حکومتي لقب سره قبر ولري دا هغو ځپل شوو ته سپکاوی دی چې په همدې سیمه کې خښ شوي دي. په سپین کې کورنۍ جګړه له 1918 نه تر 1931 میلادي کال پورې وه. د فرانکو واکمني په 1915 میلادي کال کې د هغه له لومړنې سره پای ته ورسېده. امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي چې وزیر خارجه مایک پومپیو ته ویلي چې راتلونکي اونۍ د شمالي کوریا دوره دې منسوخ کړي. ښاغلي ټرمپ وویل چې د دې سبب دا دی چې شمالي کوریا د اټومي وسلو نه جوړولو په لور ډېر لږ پرمختګ کړی. هغه تېره ورځ په خپل ټویټر پاڼه خپور شوي بیان کې په چین هم تنقید وکړو چې د اټومي وسلو نه د لاس اخیستو په لړ کې د شمالي کوریا هڅولو لپاره هیڅ مرستې نه دي کړي. هغه وویل چې مایک پومپیو ته ویلي چې په داسې حالاتو کې شمالي کوریا ته سفر مه کوه. اور اس ته خبر دا چې د ایران لپاره د امریکا استازي براین هوک د یورپی یونین په هغه پریکړه نیوکه کړي چې لمه خبري ایران سره د 300 میلیونو یورو مرستې کیږي. هوک زیاته کړه چې دا ډول پریکړه په غلط وخت کې غلط پیغام ورکوي. هغه وویل چې د خارجي امداد په مد کې د یورپ د ولس د ټیکس پیسې به د هغه رژیم صلاحیت نور زیات کړي چې د ولس ضرورتونه یې له پامه غورځولي او نتیجه خیزو تګلارو جوړولو نه ډډه کوي. تېره ورځ ناوخته له ښاغلي هوک لخوا خپور شوي دا بیان مخکې وایي چې دا مهال ایراني ولس د دغه هیواد د حکومتي کرپشن، بد انتظامۍ او په ترهګرۍ او خارجي مسلو کې د سرمایه کارۍ له وجې د یو ریښتوني اقتصادي بحران سره مخ دی. د مشال له خبرونو پای او به تاسو د موسم حال او د کرنټ خوبه اوري.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.25 روپۍ خرڅې کیږي او په 1.20 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.50 روپۍ او په 1.25 روپۍ یو یورو په 1.65 روپۍ او په 1.80 روپۍ یو درهم په 2.40 روپۍ خرڅې کیږي او په 2.80 روپۍ خرڅول کیږي. یو ریال په 1.50 روپۍ او په 1.80 روپۍ افغانۍ په 1.50 روپۍ او په 1.60 روپۍ او 370 ایرانی ریالونه په یو پاکستانی خرڅې کیږي او 338 ایرانی ریالونه په یو پاکستانی خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا له پېښور او بنو کې د باران امکان دی او کوټه کې به خال خال وریځې وي. پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 10 او کم نه کم 25، بنو کې 30 او 28 او په کوټه کې 30 او 30 وي.
اور ادن کو مشال ریڈیو تاسو ورید مشال ریڈیو خبرونه زموږ په ویب پاڼه په مشال ریڈیو .com باندې هم اوریدل شي. په روانه خبرونه کې ووري د شمالي وزیرستان میرامشاه سره نستي دا وخت درنا دوام لري. مظاهره کوونکي غوښتنه کوي چې ردوی د یو ملګري وشونکو ته د سزا ورکړل شي. د خبر پښتونخوا د نوي کابینې لپاره د لسو صوبایي وزیرانو دوه مشیرانو نمونه غوره کړل شوی دی. د خیبر پختونخوا په بیلابیلو سیمو کې د بجلی لوډ شیډنګ دوام لري چې له وجې ولس له پریشانۍ سره مخامخ دی. اونیس پروگرام سندری جادوگری کے بعد سندرغاڑی عبید اللہ جان دشوند او هنر حال واورے. داون اور رپورٹنا ہم لرو لمشال ریڈیو سروس ہے. اور ادن کو مشال ریڈیو تا سور ورسو د خبرونی لمړي رپورٹ طرف ته د شمالي وزیرستان میرامشاه سره نستی په وسیمه کې درنا دوام لري. مظاهره کوونکي غوښتنه کوي چې د دوی د یو ملګري وشونکو ته د سزا ورکړل شي. مظاهره کوونکي تور لګوي چې پرون غرمه د شمالي وزیرستان په هم زونی سیمه کې د لټون عملیاتو مشکوکه کسانو گرفتاری او کرفیو پر ضد لاریون کېدلو چې امنیتي سرتیرو په ډسې وکړي چې پکې یو تن وشل شو و نور زخمیان شول. د استخباراتي ادارو چارواکو د پیښو په دې کې د مرګ شوبلې پخلې کړې دي. خو دوی وایي چې دغه پیښه د بلبشو مظاهراتیانو امنیتي سرتیرو ترمنځ لنخت وروستو شوې ده. تفصیل د سلام محسود په رپورټ کې اورو.
د سیمینا د قومي اسمبلی نمائنده محسن داوڑ ویائی چې په دغی رنگ پیشا عمر ژوبلا بخی ته رای زیاتای دی میژا و د دغی ته ری زیاتی کلکه پښتنه کوو.
یو د میژ مرګری شهید شو او ونه راکسون دی هغه شایو کس سیریس ته او نه راشي کوم شپه شخصون دی هغه بابا نه انجز دی زخمون دی دی په دغی را کېدلی دی دی او ته کولی ورکی د پښې د دوله سکولی د شپوره سکولی د سورله سکولی چکیم مرګری شهید شوی دی په پاکستان د خلاف ټول کومرس شوی دی د دې کې احتجاج وی او چې سفر د افسرونو خلاف قانوني کاروایی نه شوی دی چې موږ په دا واکاش ملابس وی هغه یو کپتان چې د یو د ګورنر د سره کې شتاف او هغه افسرونو مينو ملي ته ورول شي د هغه کوټ مارش د سفر نه شوی ملي دی
په ډېر اسماعیل خان او بنوښه د خفیه ادارو د دوو چارواکیو چې کوم خپل نمونه جوتول او ژغ ریکارډ کول خوش نه کړل. د پخلی په مطابق پرون د جمعې په ورځ د قطبي وزیرستان ستر پنډغولي میران شاه سره نږدې د شنې خوړې په چک پوسټ د یوې احتجاجي مظاهرې په دوران کښې د امنیتي فورسز او په مظاهرې کښې شامل خلکو په منځ کښې تاوتریخواله پیدا شه او د امنیتي فورسز سرتیریو په احتجاجیانو ډزونه وکړل چې په نتیجې کښې یې په احتجاج کښې موجود د تنکی عمر یو ژڼکی په هغه ځای مړ او ون نور پر ارژلی شول. پر ارژلی سمدستي د میرانشاه هسپتال ته ولېږدول شول چرته چې د یو پر ارژلی حالت اندېښمن وشولی شي. د احتجاجي مظاهرې او په احتجاجیانو د ډزونو او د مرګ ژوبلې دا پېښه څرنګ اولې مخې ته راغله د سیمې نه یو خبریال نور برام په دغه باره کښې مشال ریډیو ته په دا رنګ وژغېده.
موجوده صورت حال دغه ده چې د میرانشاه بازار سره نږدې سر نه جریدو چې پېښې شوې د همزوني قوم ورسره چې کوم آس پاس کلي دي هغې ټول خلک روغړي دي. مقامي خلک وویل چې د عید په ورځ باندې د سوا جوهات په بنا باندې په میژ باندې کرفیو لګېدلې وه. میژ اوله ورځ عید تېره کړې ده په کرفیو شې دویمه ما تېره کړې ده نو درېیمه ورځ باندې خلک مظاهرې شروع کړلې د کرفیو خلاف. بل طرف ته مقامي خلک دا غیا وویل چې بار بار په میژ باندې په کېرې باندې چپې ول شي د همزوني په کلي شي بار بار میژ تنګول کېږي د هغې وجه میز مجبور شولی سڑکې ته راووتي. په دې حکله باندې چې کله میز انتظامي خار سره خبرې وشولې نو دوی دا وویل چې کرفی میز ځکه لګولې وه چې هغه دي شي درې کسونه چې هغه میز ته څه په وجوهات باندې مطلوب وي د هغې په وجه سره میز هغه ډیسټر کړي وي نو مقامي خلک په هغې باندې احتجاج وکړلو.
دا د یادوي چې پرون د احتجاجي مظاهرې په دوران کښې د دتاخیل میرانشاه په منځ کښې ستر سړک بند چې په کوم باندې د خلکو تګ را تګ په ټاپه دار دلائی وان. سیلاب مسعود، مشال ریڈیو، ڈیرہ اسماعیل خان.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شن.
د پاکستان بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی دا خبره رد کړي چې ګنې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان او امریکا بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ترمنځ په پاکستان کې د وسلوالو د فعالیت په اړه خبرې شوې دي. د پاکستان بهرنیو چارو وزیر په خپله پرونۍ خبري غونډه کې له ټولو هیوادونو سره د اړیکو ښه کولو خبره هم وکړه. شاه محمود قریشی ویل چې د پاکستان ولس ښه ژوند چې د پاکستاني ولس ښه ژوند له امن سره تړل شوی دی او دوی غواړي چې د افغانستان په سوله کې خپل رول لوبوي. نوموړي وویل تمه ده چې په دېرشم او یو دېرشم اګست د ایران او په پنځم ستمبر د امریکا او په اتم او په نهم ستمبر د چین بهرنیو چارو وزیران د پاکستان دورې وکړي. تفصیل د اسرار العالم مومند په رپورټ کې اورو.
د پاکستان بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی وایي اوس په نړۍ کې نوي اتحادونه جوړ شوي او باید دوی پر دې ځان پوه کړي. د پېښور پوهنتون د نړیوال اړیکو پروفیسر اجاز خټک وایي کېدای شي چې د شاه محمود قریشی اشاره دې ته وي چې ګنې پاکستان د امریکا برعکس له چین، ایران، روس او ترکی سره نږدې شوی او کېدای شي دا د دوی په ګټه وي. خو خټک وایي ښکاري نه چې دغه هیوادونه چې زیاتره پکې له اقتصادي بحرانونو سره مخ دي د پاکستان ضرورتونه به پوره کړي. د پاکستان بهرنیو چارو وزیر دا هم ویل چې له امریکا سره د اړیکو ښه کولو لپاره به دوی ته په افغانستان او هلته کې موجود د امریکا په اړتیاو پوهېدل وي. خو پروفیسر اجاز خټک وایي پوښتنه دا راپورته کیږي چې آیا پاکستان تر اوسه د امریکا په اړتیاو نه دی پوه شوی. نو خټک وایي له دې داسې ښکاري چې پاکستان غواړي هله به خپلې پالیسۍ بدلوي چې امریکا ورته د دې ضمانت ورکړي چې په افغانستان کې به د هندوستان د اغیز مخنیوی کوي.
د پاکستان انټرس افغانستان دی هغه دا کوم چې انډیا ته افغانستان انټرس لري هغه ګارنټی وایي او پاکستان وي موږ تاسو سره مدد وکړي تر هغه خلاف هغه ته انډیا اثر سمول د پاره به یو انډیا ماحال د امریکای وسپلی او نه باغی تیار دی پالیسی دی بدلون څه اشاره ماته پکې نه ښایي.
دا پر اصل کې دا چې امریکا او افغانستان په وار وار پاکستان ته ویلي چې په افغانستان کې د افغان او امریکایي ځواکونو پر ضد له طالبانو سره ملاتړ ختم کړي خو پاکستان بیا دغه تورونه ردوي. د پاکستان د مالو چارو وزیر په خپل پرونی غونډه کې دا هم ویل چې هیواد یې له هندوستان سره اړیکې ښې کول غواړي. خو اجاز خټک وایي د مالو چارو وزیر دا ونه ویل چې اړیکې به څرنګه ښه کیږي.
دا وایي چې هغه شوګار موږ اختلاف دی په دې به خبرې اترې کوو او نور چې کوم تجارت یا نورو کیسو باندې اختلاف شته تعلق خرچ کرو نو بیا به وایو چې لږ فرق راغلی ځکه چې تر نه پاکستان خاص کر د انډیا سره خپل تعلق کشمیر سره تړلی وو چې کشمیر باندې تعلق کې پروګرس نه دی نو تجارت ته تګ را تګ نورې انډیا ته لار ورکول افغانستان ته تګ دایر سے بند کړي آیا هغې نه ځان بیلوي خو نه بیلوي هغه چې ووایي نو بیا به وایو چې پالیسي بدله شوه.
خو د پېښور پوهنتون د پاکستان مطالعاتي مرکز مشر پروفیسر فخرالاسلام بیا وایي چې د بهرنیو چارو وزیر له پرونۍ څرګندونو خوشبینه دی او کېدای شي چې د ګاونډي هیوادونو افغانستان هندوستان او ایران سره د پاکستان اړیکې سمې شي. فخرالاسلام وایي امریکایي چارواکو په خپله ویلي چې د پاکستان له نوي حکومت سره کار کول غواړي. د ده په خبره د ګاونډي هیوادونو مشران هم د عمران خان په مشرۍ د نوي حکومت په جوړېدو خوشاله دي او دې لړ کې یې خپلې څرګندونې هم کړي.
زه دا ګڼم چې حکومت د عمران خان حکومت دې طرف ته متوجه دي او دا توجه د ټولو نه زیاته اهم خبره ده او د امن خبره کیږي د خبرو اترو د لارې د حل کېدو خبره کیږي. دا یو ډېر مثبت یو خبره ده چې کومه زموږ مخه ته راغلی ده.
یاد کار پوهان وایي په سیمه کې به هله امن راځي چې د پاکستان افغانستان او امریکا په ګډون ټول هیوادونه د یو بل اندېښنې لرې کړي او د سیمې د امن لپاره داسې تګلاره جوړه کړي چې ټولو ته د منلو وړ وي.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو اورې اپوزیشن په 4 ستمبر د کېدونکو لسمشري انتخاباتو لپاره د شریک کاندیدانو ټاکلو په مخه نن په مری کې یو غونډه رابللې ده. دا وخت موږ سره زموږ همکار طاهر خان د ټلیفون په کرخه دی. طاهر خان صاحب د دې غونډې معلومات اوریدونکو ته ورکړي چې آیا دا غونډه شروع شوې ده او کنه او څه معلومات درسره شته چې څه ټایم به شروع کیږي؟
ډېر مهرباني ستاسو. ځینې سیاسي مشران خو مری ته رسیدلي دي او غونډه لا شروع نه ده، البته تیاری شوی دی او کم مشران چې نه دي رسیدلي هغوی هم داسې رپوټونه موږ ترلاسه کړي دي چې هغوی روان دي. نو لږه شیبه کې به دغه غونډه شروع شي خو اکثرو ډلو د مخالفو ګوندونو مشران هغه دغه غونډې ته ورځي. پیپلز پارټۍ دغه رنګې چې کوم نور ډلې عوامي نېشنل پارټي جماعت اسلامي متحد مجلس عمل ټول اعلان کړی چې په دې کې ګډون کوي. نو غونډه به لږه شیبه وروسته شروع کیږي او تاسو چې څنګه وایئ د ټولو نه مهمه موضوع چې دا هغه یو مشترک کاندید امیدوار د صدارتي انتخاباتو لپاره پاغي باندې غور کول دي. داسې امکان هم شته چې هم په نننۍ غونډه کې یو کاندید دغه اعلان هم شي. انتخابات صدارتي په پاکستان کې د ستمبر په 4 نیټه د وړاندې اعلان شوی دی.
سمه ده. نو مننه طاهر خان صاحب د معلوماتو راکولو. اوریدونکو زموږ همکار طاهر خان را سره د ټلیفون په کرخه وغه ویل چې په اپوزیشن په 4 ستمبر د کېدونکو لسمشري انتخاباتو لپاره د شریک کاندید ټاکلو په مخه نن له اسلام آباد سره نږدې په مری کې غونډه رابللې ده. دی وایي چې دا غونډه لا شروع شوې نه ده. ورسوسته یو بل رپورټ طرف ته د خیبر پښتونخوا د نوې کابینې لپاره د 10 صوبایي وزیرانو او 2 مشیرانو نومونه غوره کړل شوي دي. د تحریک انصاف یو پخانی سیاستوال او پخانی صوبایي وزیر شوکت یوسفزی وایي په دویم پړاو کې به 4 وزیران او 3 نور مشیران ټاکل کیږي. د تیرې جمعې په ورځ د خیبر پښتونخوا نوې وزیر اعلی محمود خان د خپلې څوکۍ سوګند واغسته خو لا تر دې دمه د کابینې نور وزیرانو د خپلو څوکو سوګند نه دی کړی. تفصیل په دې رپورت کې اورو.
د خیبر پختونخوا صوبې د کابینې لپاره په لومړی پړاو کې د لسو صوبایي وزیرانو او دوو مشیرانو نمونه غوره کړې شوې دي. دې لړ کې د تحریک انصاف یو پخوانی سیاستوال او پخوانی صوبایي وزیر شوکت یوسفزی مشال ریډیو ته وویل د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان د تیری شوی جمعه په ورځ د خپل عہده سوګن پورته کړی وو. اوس پختنه دا ده چې یو اړخته په مرکز کې وفاقي کابینه ډیر زر وټاکلې شوه، خو ولې په خیبر پختونخوا صوبه کې کابینه دومره ډیر وخت واغیستل؟ د دې پختنې په جواب کې خبریال او کارپوه شمیم شاهد مشال ریډیو ته وایي
ټول چې کوم دی هغه خو د پارلیماني پارټۍ کې خلک کینی او هغوی خپلو کې فیصله وکړي چې یاره دا به وي دا به نه وي. نو دلته یو مسله دا ده چې د پاکستان تحریک انصاف او ټول نظام چې کوم دی هغه خو فرد واحد دی. هغه فرد واحد چې کوم دی هغه به خپلې مرضۍ باندې هغه به دوی ته وایي چې دا به کوئ دا به نه کوئ. نو په دې وجه دا لیټ شو او نن چې کوم دی اختر هم ختم شو. پکار خو دا و چې دا څنګه د اختر نه وړاندې
په رسمي توګه د عمران خان لخوا د غوره کړې شوي لسو صوبایي وزیرانو او دوو مشیرانو نمونه لا تر دې دمه اعلان شوي نه دي، خو د تحریک انصاف سرچینو مشال ریډیو ته ویلي دي چې په دغه کابینه کې د عتیب خان، شارام خان ترکۍ، اشتیاق عمر، تیمور سلیم جګړه، ډاکټر امجد علي، شکیل خان، شاه محمد خان، اکبر ایوب او میا جمشید الدین په شمول ځینې نور نمونه شامل دي. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ د وفاقي کابینې په غونډه کې د پارلیماني غړو د ثوابدیدی فندونو ختمولو پریکړه شوې ده. په غونډه کې د سرکاري دفترونو دروسنی او کاتې کار بدلولو هم منظوري کړل شوې ده. د پاکستان اطلاعاتو وفاقي وزیر په خپل پرونی خبري غونډه کې ویل چې د کابینې په غونډه کې وزیر اعظم دفتر په ورځو کې د بجلی د زیات لوډ شیډنګ هم نوټیس واغسته. تفصیل د اسرار العالم مومند په رپورټ کې اورو.
د پاکستان د اطلاعاتو وفاقي وزیر وایي د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ د وفاقي کابینې په پرونی غونډه کې ځینې پریکړې شوې چې پکې د صدر، وزیر اعظم او د قومي اسمبلۍ او د غړو ثوابدیدی فنډونه ختمول اهم شامل دي. نوموړی وایي نن د کابینې تر ټولو مهم اعلان د ثوابدیدی فنډونو ختمول وو. تیر کال نواز شریف د 21 ارب روپو ثوابدیدی فنډونه استعمال کړي وو. صدر چې دومره عیني اختیارات نه لري نو هغه اهم شاوخوا د 8 ارب روپو ثوابدیدی فنډونه استعمال کړي وو. پر دې سربیره د اسمبلۍ غړو ته هم دا قسمه فنډونه ورکړل شوي. نو په مجموعي توګه په یو کال کې شاوخوا 50 ارب روپۍ د ثوابدیدی فنډونو په توګه لګول شوي دي. د اطلاعاتو وفاقي وزیر ویل چې پر کومه منصوبه پیسې لګول کیږي نو لومړی به په پارلیماني کمیټه کې پر هغو بحث کیږي. یادوي چې لا هم د مسلم لیگ نن په مشرۍ د پخوانی حکومت غړو د دې تورونو په اړه څه نه دی ویلي. فواد چودري ویل چې په سرکاري دفترونو کې د ورځني اوقات کار بدلولو اهم منظوري ورکړل شوې، کوم چې به اوس د سهار له 9 تر د ماښام 5 پورې وي. د اطلاعاتو وفاقي وزیر په خپل پرونی خبري غونډه کې ویل چې د کابینې په غونډه کې وزیر اعظم د اختر په ورځو کې د بجلی د زیات لوډ شیډنګ اهم نوټس واخیست. نوموړی وایي د اختر په ورځو کې لوډ شیډنګ ډېر زیات شوی و. وزیر اعظم وویل چې د درېو ورځو پورې صنعتونه هم بند وو، نو باید چې لوډ شیډنګ نه وای شوی. زما په خیال ښکاري داسې چې دا د بجلی د کمی نه زیاته د بجلی د ترسیل مسله ده او په ډېرو ځایونو کې تخنیکي خرابي هم وه. د اطلاعاتو وفاقي وزیر زیاته کړه چې په تېر حکومت تر ټولو زیاتې نیوکې همدا کېدلې چې د توانایي د نورو پلانټونو په لګولو زور راوړي، خو د بجلی د ترسیل نظام یې نه دی ښه کړی. فواد چودھری زیاته کړه چې حکومت به یې د پخوانی حکومت د پاکستان چین اقتصادي راهداري پروژه سرته رسوي.
که غواړئ په خوندي توګه د مشال لړیو خبرونو ته لاسرسی ولرئ، ویډیو آډیو لیکلي راپورونو او تصویرونو خوند واخلئ، نو د مشال لړیو موبایل ایپ ډاونلوډ کړئ. د خپل سمارټ فون ایپ سٹور ته ورشئ،
د آر اف آر ایل ایپ پیدا او ډاونلوډ کړئ.
هلته اخري برخه ته لاړ شئ،
پښتو انتخاب کړئ،
بیا د پاکستان برخه وټاکئ
او مشال لړیو ته ورشئ.
دلته د خپل خوښي راپورونه ولولئ، ویډیوګانې وګورئ او پروګرامونه واورئ.
د خیبر پختونخوا په مختلفو سیمو کې د بجلی لوډ شیډنګ دوام لري چې پر ضد یې پرون په مختلفو سیمو کې احتجاجونه هم شوي دي. عام وګړي په ځانګړې توګه خصي وایي چې د بجلی نشتوالي له وجې له ډېرو مشکلاتو سره مخ دي. دوی د حکومت غوښتنه کوي چې دې لوړ ته د خاص پام وکړي، د بجلی لوډ شیډنګ دې ختم کړي. بلخوا د خیبر پختونخوا د بجلی د نظم اداره وایي لوډ شیډنګ هغه سیمو کې کېږي چېرته چې د بجلی غلا یا کونډې اچول کېږي. تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
د کوستیر وسیدونکو شاهین بیگم وای چې په دیر کې لوډ شیډنګ ډېر شوی دی او هم دغه وجه ده چې ښځو سړو د لوډ شیډنګ پر ضد احتجاج کړی دی.
کپڑے وینځل، د واشنگ مشین کار دی، دین علاوه کړو ته خپل ځان ته ماشومان ته استری کول، مختلف الیکټریک خوبه په مشین خېجول، بس دا ټول د ښځو ریکوایرمنټ دي. چې دې پخلی باندې پخلی کوي، چل کوي، یخي اوبه، واورا، فریج نه هیڅ اویلیبل نه.
د سوات اوسیدونکو اشرف وای چې د لوی اختر په موقع د بجلی لوډ شیډنګ نه علاوه د کلی ترانسفارمر هم خراب شوی و، کم چې د علاقې خلکو په خپل سم کړي.
دوه ګنټې بجلی نه او اکثر نیمه ګنټې لا یا 40 منټه لا راولي، دا هغه نه پس بیا بجلی نه. دلته کې صورتحال چې ده د بجلی ډېر زیات خراب دی. د دې لوډ شیډنګ نه علاوه بیا زمونږ ترانسفارمر چې دی نو هغه سره هم مزید خراب دی. اوس په دې اختر کې هغه مکمل خراب و، د اختر په شپه خراب شو. یا بابوګانو په سیمونګر دي دونو هم بابوګان چې دونو هغه په چوټه باندې ول نو هم نو بیا په کې خلکو په خپل مدداب په دیت باندې هغه کار وکړلو. یو بل ترانسفارمر یو الته کې کار غوړو دا څنګه ورو ورو ول کوو نو کوټه کار چې دونو هغه شروع کړل.
د پیښور یو وسیدونکو اکرام الله د لوډ شیډنګ په اړه زیاتوي چې خلکو ځان د شمسي توانایي نظام جوړ کړي، خو هغه هم د فریجونو لپاره کافي نه وي.
خپل باندې چې کوم دي لارې راوباسي د دې مسلو حل دی پاره، د بجلی مسلې حل دی پاره یو پی ایس هلته کار کوي، چې مطلب گھنٹې دوا درې گھنٹې بجلی وي بیا گھنٹه ځي نو په ښار کې گزاره کېږي. خو په کلو کې که اوس موږ وایو چې په سلې گھنٹو کې تقریبا 16 یا 18 گھنٹې بجلی نه وي، نو په دې کې یو پی ایس هیڅ کار نه کوي.
حاجی دین محمد پټانګ او ډېر اسمل خان کې ژوند کوي وایي چې د بجلی د لوډ شیډنګ له وجې د اوبو کمښت هم ډېر شي. دی وایي د تیزې او کمی بجلی راتلو له کبله د بجلی سامانونو ته هم نقصان رسیدلی.
بولر خو خامخا ګرمي ده، پوښ په پټان کې خو دا اوبو مسله ده. اوبو وینا دې باندې دا هغه نوي دا اوبو ولا دنکي مشینونه دا خامخا خلک ته لګي چې اوبه نه په داتې لګي نو هغه پوښ کې دې چې ټریپینګ هم یو کوي یا مطلب چې دیو دا ولد سکم سات موږ وایو چې لوک سکم دی خو دا پکې مو کوي او بل دې لکم کې.
د خیبر پختونخوا د بجلی د نظم ادارې د پیسکو د پاور ډسپلی د څنګ یو چارواکي مشال ریډیو ته وویل چې پیسکو سبا پورې لوډ شیډنګ بند کړی دی، خو د بجلی د لوډ شیډنګ سلسله هغه ځای کې روانه ده چېرته چې د بجلی غلا کیږي او یا پرې کونډې اچول کیږي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف،
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې،
د سیمې امنیتي ستونزې،
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه، اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدله شوی.
هر ورځ د سهار له 9 د ماښام تر 6 بجو لمشال رادیو.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو او په خبرې کې د ماسپخین یو نیمه بجه کېدونکو د مجید بابر نه ولړ خبرونه وورو.
د شمالي وزیرستان په همزولای سیمه کې د پوځ لخوا په ډزو د یو تنکي هلک د وژنې او اووه نورو د ژوبل کېدو په ورځ نن د میرام شاه روغتون مخې ته د بسونو په اړه کې د زرګونو ځوانانو احتجاجي ناسته شروع شوې. د سیمې نه د پارلیمان غړی محسن داوړ وایي چې دا درنا پس له هغې وشوه چې پوځ دلته په احتجاجیانو ډزې وکړې او یو کس په ووژل شو. د پاکستان وزیر خارجه شاه محمود قریشي ویلي چې د مایک پومپیو عمران خان ترمنځ په دغه هیواد کې د وسله والو ډلو د شتون په اړه هیڅ خبر نه دي شوي. په خیبر پختونخوا کې د واکمن تحریک انصاف ګوند وایي چې د صوبایي کابینې لپاره یې د وزیرانو نومونه غوره کړي. تېره ورځ د یادګون یو مشر شوکت جدي مشال ډېر ته وویل چې په ړوندي پړاو کې به لس وزیرانو دوه سلاکار شول. د هلمند د سولې حرکت غړي نن له خنجانه د دوشي پر لور روان شول. د دې ولسي حرکت بیان بسم الله وطن دوست پر مشال لري ته وویل چې په دوشي کې به له خلکو سره د سولې اوربند په اړه خبرې وکړي. د سپین حکومت پریکړه وکړه چې د ډیکټیټر فرانسیسکو فرانکو هډوکي له قبر نه وباسي او بل ځای ته ولیږي. د پریکړې له مخه به د فرانکو په قبر جوړه شوې یادګاري ودانۍ به د خانه جنګۍ پر مهال او د فرانکو غالب حکومت د پټو بند شي. امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي چې وزیر خارجه مایک پومپیو ویلي چې راتلونکي اونۍ د شمالي کوریا دوره دی منسوخ کړي. ښاغلي ټرمپ وویل چې د دې سبب دا دی شمالي کوریا د اټومي وسلو نه جوړولو په لور ډېر لږ کړی. هغه تېره ورځ په خپل ټویټر پاڼه پوسټ بیان کې د چین هم تنقید وکړو چې د اټومي وسلو نه د لاسه اخیستو په لړ کې د شمالي کوریا سبلو لپاره هیڅ مرسته ونه کړه.
لند خبرینم د مجید بابر نوارې د لوریدونکو اوس وخت شوې د ونیسې خبرونې سندرې جادوګرې. په نننې خبرونه کې د سندرغاړي عبید الله جان د ژوند او هنر حال درکو. د خبرونه زمو همکار هارون باچا جوړه کړې ده، راځي چې ورته غوښ شو.
ستړي مشي ز هارون بچای موریدن کو د مشال رادیو سندره جادوګرې خبرونه می درته راوړې. د دیونه په خبرونه کې د عبید الله جان کنداري سندره او دغه د ژوند او هنر حال اوري. عبید الله جان د کنداري موسیقۍ یو معتبر نوم یادې کی د خپل خواږه غږ او د سیمې د نومیاله او شاعرانو د کلامونو ویلو په ترڅ کې په لږه موده کې د خلکو په زړونو کې ځای جوړ کړ. نوموړی هغه وخت چې د هنر په ډګر کې خورا زیات شهرت درلود د سیمې د یوه افراطي قومندان لخوا ووژل شو. خو د عبید الله جان سندرو نن هم هغه د پښتو موسیقۍ مینوالو په زړونو او ذهنونو کې ژوندی ساتل دي.
Thank you.
د کندهار یو اوسیدونکی عبدالواسع حتسیال چې یو ژورنالیسټ او لیکوال دی د عبدالله جان له سندرو سره مینې دی ته اړ کړل چې د هغه پر ژوند او هنر کتاب ولیکي. حتسیال وایي عبدالله جان د موسیقۍ باقاعده زده کړې نه وې کړې خو بس دا چې له سندرو ویلو سره یې شوق و میدان ته ووت او ډېر ژر په ولس کې مقبول شو.
دای په ګیر له ساو څلور ویش سمه کې دی غېدلې په ګیر له ساو څنګه سمه کې په شهادت ورسېږي. دای د کندهار شهر د څلرمې ناحیې اوسېدونکی استاد محمد نور هم یو کندهاری سندرغاړی و. عبیدالله جان کندهاري د استاد محمد نور شاګردي وکړله چې په ځینو مواردو کې به هغه په یو محفل کې سندرې وویلې بیا به په وروستیو کې ده ته نوبت یا چانس یوې یا دوو درو سندرو ورکړي. بلاخره عبیدالله جان کندهاري دغسې په اکاډمیک نه په اماتور ډول دی د سندرو میدان ته راغلی دی. د ټول شاوخوا پنځویشت کاله ژوند کړی دی. په پیل کې د کسب و کار کاوه د تصفیه جوړونه. دی د خپل یوه دوست سره چې حاجي نادر نومېدی د هغه سره یې شاګردي را پیل کړه. د کسب فن دی کوشش کاوه چې سندرې هم ډېرې واوري. استاد حاجي نادر چې ما را ږغولی دی دی وایي چې دده په ټوله ورځ په دوکان کې ما یو فلیکس راډیو درلودل راډیو افغانستان د سندرې ویلې ده به غوږ پر نیولی دی. د به ځینې وختونه د دغه سندرې څخه هم ډېر څه اخیستل. مثلا د احمد ظاهر طرزونه د زده کوله او بیا یې ویلي هم دي. د استاد محوش طرزونه به هم ده ویل زده کوله یې. په خپله د استاد شمس الدین مسرور طرزونه هم ده زده کول. افغاني سندرغاړي ډېر اورېدل. دی تقریبا په څوارلس کلنۍ کې پنځلس کلنۍ کې د سندرو سټیج ته را اوړي. کال یو نیم کال وروسته نور دی په کندهاري ټولنه کې د هنر په ټولنه کې نور هم مطرح کېږي.
عبدالواسع حتسیال زیاتوي عبیدالله جان ښوونځي ته هم تللی و او کولی شول چې لفظونه په سوچه کندهاري لهجه او په سمه توګه ادا کړي. د حتسیال په خبره نوموړي شاوخوا یو لسیزه سندرې ویلي او سلګونه پیتې یا کیسټونه یې ثبت کړي دي.
دی په تیمورشاهي عالي لیسنس کې تر نهمه ټولګي پورې زده کړې کړي دي. د لاس لیکلي کتابچه هم اوس د فتنز ما سره شته. ډېر ښایسته خط یې درلودل. دی چې په سندرو کې څونه به استعداد و هغه کسب کې به استعداد و چې به تصفیه سازي کول. یعنې دی یو ذهین څوک و. دی ډېر ځانګړی کندهاري سبک لري. ډېر ښه لهجه لري کندهاري لهجه او دی ډېر ښه الفاظ ویلی دي. ډېر ښه فصاحت درلودی. دی ډېر ښه طرزي و. کله چې به یې یو طرز واورېدی هغه به یې په پښتو ته راړولی و. ماښام به چې کله محصل جوړ و کټ مټ خو یې هغه طرزونه راته ویل لکه دی چې به بیګا دی چا څخه اورېدلی. د تقریبا یوه لسیزه سندرې ویلي دي. عبیدالله جان کندهاري تر دوه زره دانې ټکې زیاتې ویلي دي. لکه په کندهار کې د عبدالجبار هغه او عبدالرزاق هغه د ځانګړو سندرغاړو ژغونه به دوی ثبتول او بازار ته وړاندې کول. دوی وایي چې عبیدالله جان کندهاري تر دوه ویشت سوه زیاتې ټکې ویلي دي. نو که په متوسط ډول موږ وګورو په یوه ټکه کې و سندری یا ست سندری ستیجه نو د لستر لږ ول زر ول اثنين زر سندری وي چې په دې کې بیا ډیره تکرار هم راځي.
Just a single
لیکوال او ژورنالیسټ عبدالواسی حتسیال چې د سندرغاړي عبیدالله جان کنداری د ژوند د هنر په اړه معلومات یې په یو کتاب کې چاپ کړی دی وایي عبیدالله جان ډېری وخت د سیمې د ولسی شاعرانو شعرونه سندره کړي خو د حتسیال په وینا نوموړي د ځینو شاعرانو سندرغاړو په لارښوونه د پښتو د نومیالیو او استادانو شاعرانو کلامونه هم ویلي دي
د سردار داود خان د شپو څخه یا د ظاهر شاه د وروستیو څخه رانیولې بیا د انقلاب تر دغه مثلا د ډاکټر نجیب الله تر حکومت تر سکه پورې د دغه زمانې ولسي شاعران او د دغه زمانې سندرغاړي دا دواړه یو د بل هغه څوک وو چې سره لازم او ملزم وو رحماني صاحب وایي چې یو وخت استاد ناشنا په بجلا کنداري ته ویل چې د کتر سر ناس کښېښاوه ول بچې ته ډېر ښه سندرغاړي جوړېږي کوشش وکړه چې د پخوانیو شاعرانو لکه رحمان بابا خوشحال بابا کاظم خان شیدا او نور نور د دې شعرونه هم انتخاب ولا سندرو لپاره نو د دې د عبیدالله جان کنداري یو ډېر نږدې ملګری چې په هر محفل پروګرام کې به د ده سره ملګری وو هغه هم حاجي نادر نومېږي نو حاجي نادر سره هم خبرې کړې وې هغه دې هم خدای پاک وبخښي تېر کال وفات شو هغه راته وایي چې ما به اکثره وخت ورته ویل چې د رحمان بابا جوان څخه دی د خوشحال بابا جوان څخه دی دا سندرو وایي ول دې شروع کړې د پیل کړې نو اوس هم په خپل ځما فارشد کې چې زه تر 15,000 په شاوخوا کې بېلابېلې تکراري سندرې د عبیدالله جان کنداري لرم په ډېر ځایو کې د خوشحال بابا شعرونه ویلي دي د رحمان بابا شعرونه ویلي دي خپله د کنداري شاعرانو د میران بابا شعرونه د بریالي عبدالغفار شعرونه د کاظم خان شیدا ځینې شیانې ویلي دي
عبدالواسی حتسیال وایي هغه وخت چې د عبیدالله جان کنداري نوم د هغه د خوږو سندرو له امله تر لرې لرې خپور شوی و د افغانستان کورنۍ جګړې د دې سبب شوی چې هغه هم د سیمې د نورو خلکو په څیر هجرت ته غاړه کېږدي د حتسیال په خبره عبیدالله جان له خپلو دوو مېرمنو سره له کندهاره چمن خواته پر لاره و چې د سیمې د یوه افراطي قمندان پر امر ووژل شو
انقلاب راغلی یا ډېر خلک تښتي عبیدالله جان کنداري هم د خپلو دوو مېرمنو سره د 1950 د کاب خود د میاش پشپژمه نیته د کندهار د ښار څخه مخ د سپین بندک یا تختکل پر لور چې دا دواړې ولسوالۍ د پاکستان بلوچستان د چمن سره سرحد لري په قاچاقي لاره باندې دوی تلل په لاره کې د عصمت مسلم د جمعیت اسلامي سره ولاړ و د سیمې غټ قمندان دی د ده یو سیمه ییز قمندان تورجان نومېږي د تورجان پر هغه حوزه او پوسته باندې عبیدالله جان کنداري دوې مېرمنې یو اوشبه او یو د جاناغا په نامه باندې د عبیدالله جان کنداري یو بل ملګری یوه د هغه مېرمن د شپې په داسې حالت کې ورسېږي چې څو شېبې وروسته د سهار اذانونه شروع کېږي د ده د مېرمنو زرو زیور هم دي د ده سره د حاجي نادر د قوله چې درې لکه افغانۍ هم ورسره دی بلاخره عبیدالله جان کنداري یوې ګوښې ته کوي هغه په شهادت باندې رسېږي خو د ده دوو مېرمنو برخلیک داسې کېږي چې هغه مېرمنې د چمن ښارګوټي ته اړول کېږي د عصمت مسلم په واک کې ورکول کېږي په دغه وخت کې بیا خلیل خان کرزی د حمید کرزی د اکازوی د پاکستان د سرخا فسیمه کې په یو افغان پندغالی یا کم کې اوسیږي. هم سیمه ییز قومي مشر دی د کندهار د ښار دی، هغه عصمت مسلم ته سړي استوي چې عبیدالله جان کنداری خو مو وواژه باید یې وبخشي، خو د میرمنو برخلیک باید خراب نه شي او میرمن یې باید موږ ته وسپارل شي. بالاخره دوه قومي مشران مخور سپین ږیري راځي د عصمت مسلم څخه د عبیدالله جان کنداری دوې میرمنې سرخاب ته دی. په سرخاب کې خلیل خان کرزی ورته وایي چې بچیان دلې پاته کېږي که بېرته کندهار ته ځي، هغوی ورته وایي چې نه کندهار ته ځو. بالاخره هغه دوه مخور سپین ږیري بېرته کندهار ښار ته د عبیدالله جان کنداری دغه دوې میرمنې امانتن را رسوي، هر یوه خپل کور ته سپاري. د عبیدالله جان کنداری د یوې میرمنې سره تقریبا پنځه میاشتې کېدلې، خو د یوې میرمنې سره یې یوازې یوه میاشت کېدلې، یا تر میاشت هم لږ وخت کېدی. نو له بده مرغه به ووایي چې عبیدالله جان کنداری د دواړو میرمنو څخه، چې دواړې تقریبا ناویانې وې، د یوې څخه یې اولاد نه و.
راځه سره اوسیو پاکلی ملغلری اصلی ملغلری، راځه سره اوسیو پاکلی ملغلری اصلی ملغلری، راځه سره اوسیو پاکلی ملغلری اصلی ملغلری.
د مشال رادیو سندرې جادوګر خبرونه د اوریدونکو داونه پکې د نومیالي سندرغاړي عبیدالله جان کنداری مشهور سندرې او دغه د ژوند او هنر حال اوري. د بشیر احمد فریادی په نوم د کندهار یو بل سندرغاړی چې دا وخت سپینګیری او له هنره په ډډه شوی دی، وایي له سندرو سره د عبیدالله جان زیات شوق او د هغه لوړ هنري استعداد د دې سبب شول چې هغه د سیمې د بل هر سندرغاړي پرتله زیات ولسی محبوبیت ترلاسه کړي.
دا وخت په کندهار کې سید محمد و ولی محمد و محمد اعظم و دا خلک پر سر د کار و، هغو ټولې د دغه اتمې پردې څه چې موږ پر شا ورته وایو د دغه څخه ویل کوله، چونکې د عبیدالله جان آواز ډک آواز و او هغه پردې ته نه ختی، نو ده ډېر په زحمت باندې دا سندرې د هغو سره ویلې. څو واره د ګلستان میلې ته دی ولاړې و راغی، خو هلته کرا کرا کامیابي حاصله کړه. څو چې بیا ځای راغی کښتو پردو ته ځان یې راورساوه، یعنې پنچم ته راغی یا مدم ته راغی، دغو ځایو ته راغی، د ده آواز په دغو کې ښه وویله. نو بیا دی راولاړ شو د ښه شعر انتخاب، یعنې لکه د مولانا بریالي صاحب شعرونه و، د ګلبیدار صاحب شعرونه، د ملا پروانه اخوند شعرونه، د سلام بابا شعرونه، دا د ښه انتخاب و، ځکه چې د څه سواد درلودی. نو انتخاب یې ښه انتخاب و، د ده لهجې په خاطر، د ده د ښه سر او لای په خاطر باندې ده د کندهار د ټولو سندرغاړو څخه محبوبیت وګټي. څناڅه څلوېښت کاله یا نه دېرش کاله د ده د مرګ وسوله، یعنې ډېره زمانه ده. نو تر دې اوسه پورې خلک د ده سندرې بېخي زیاتې اوري، او هر غزل چې راپورته کړي په حقیقت سره ده په داسې یو خوند او په مزه باندې ویلي وي، سړی به دا فکر کوي چې دا ده سل واره رسل کړې ده. حال دا چې دی ورته ناست و، بس والا ستا سندره خوښه شول، ستا سندره بې وویله، کیفیت بې مثال تور پوخ پر ځای باندې پرېښول شو.
د سندرغاړي عبیدالله جان کنداری پر ژوند او هنر کتاب لیکونکي عبدالواسع حدسیال وایي د نوموړي سندرې اوس هم د سیمې له راډیوګانو او ټي وي چینلونو هر ورځ خپرېږي. حدسیال زیاتوي د کندهار سندرغاړي هم اکثره وخت خپلو مجلسو پیل د عبیدالله جان له سندرو کوي.
خپل په رادیو کې ویاندوی کوم، زه په خپل په رادیو کې خپرونې لرم، په تلویزیون کې خپرونې لرم. زما اورېدونکي او زما لیدونکي به حتماً د څلورو څخه ور آخوا پنځم نفر به حتمي ما ته وایي چې ښځینه او نارینه ټول چې د لجان کنداري پلانۍ کندره راته کښېږدي. زه یوه ډېره جالبه کیسه درته کوم. دغه اختر کې د کندهار ښار د پنجوایي په سیمه د سپیروان په سیمه کې ولسوالي ده، یو خان وفات شو. خان به همیشه او بجلجان کنداري کور ته راوستي که دغې ځانګړي ځانګړي کیسټونه ثبتول. درې څلور کیسه ته یې پاته شول. زامنو ته یوه زوی ته چې په حق کې د خپل پلار هغه شل ټیپونه یې ورته ول، ډېر ښایسته ټیپونه او ډېر ښایسته ثبته کاوه. هغه ټیپ او دوې دانې پیکې ورسېدلې وې. دغه دوې دانې پیکې بازار ته راوستې. یوه یې په یو لک پاکستاني کلداري او یوه یې په یو لک او شل زره پاکستاني کلداري خرڅې کړې. اوریجنل پیکې ته کنداتی تا کنداری استیلاک ویل پیجی. نو کنداتی تا چی کلدن تا پیداسی نرخ یا بای زونده دیر الوری. پا کندهار که در بلوی سندرغاری تی تا پا زمرا دیر بای چون رخط تو سوی. پا کندهار که چی هر چو که اول در سندر و سپیش ترازی سندری را شروع پیی. آقا که چیر لنگی تدل، پتکه تلی. نو آقا با کنداری لنگی تلی، داتی لنگی با تلی لکاو بای لاجان کنداری تدل آقا دیر شایستان داز برلوری. پا دیر شایستان داولی تدل دیر. تک طول گلی بنا دا چی؟ دا ودونه چې چې شدینه سندرغاری دې ته موږ مسلې وای په کنداري اصطلاح کې. دغه مسلې یعنی ما را غوړې دي او وی په ودونه چې ډیر کله د وی لاجان کنداري سندري وای. دا د معنا لري چې تر اوسه فوق العاده په خلکو کې دی څه
اتیال په خوښینه سره وای دوه بدل جان د هنر ستاینه هغه رنګ چې لازم و نه په دولتي او نه هم ولسی کچ شوی دا
کله دا ظرفیت لرو لپاره مرغب وایم. اوس هم موږ صرف صرف ظرفیتونه لرو په هره برخه کې لرو. څوک ولاکه بېخي د ژرندګړي په سترګه هم ورته ګوري. هغه وخت چې عبیدلهجان کندارۍ کابل ته ولاړی راډیو افغانستان کې خپله لومړۍ سندره ثبت کړله تقریبا 1450 نوه شعر یې پخپله د سید عبدالخالق هغه دی 1450 نورې سندرې ویلي. نو دی یې داسې خاص ستایل شوی نه دی. شفاهي مننه به ځینې سوي. مثلا د کابل راډیو تلویزیون د آرشیف مسؤول محبوب الله خان نومېږي، هغه ډېر سپینزریکه ویلي اوس تقاوت شوی د خپلې وظیفې څخه. ما را ژغاوه ده ویلی چې د عبیدلهجان کنداري ځانګړتیا دا وه چې کله چې عبیدلهجان کنداري سندره ویل ول دی به ناست و، زه به دا سندره ویل تا به داسې فکر کاوه چې زه یو تصویر ته ګورم.
اتیال وای د عبدالله جان پاړه د اوږدې مودې د خپل تحقیق په نتیجه کې بریالی شوی چې د هغه قبر پیدا او مړی کندهار ښار ته انتقال کړي. نوموړی زیاتوي دا مهال په دې هڅه کې دی چې د سیمې د ځینو شتمنو او هنرپاله کسانو په مرسته د عبدالله جان مزار جوړ کړي.
د عبدالله جان کنداري ږغ زه دې ته وهڅولم چې زه دی پیدا کړم. بالاخره چې زه دې ته ورسېدلم چې دغه دی د قبر په څنګ ځای کې دی، چا وژلی دی، څنګه یې وژلی دی، د کورنۍ چیرې ده. څلور کاله په دې برخه کې ما تحقیق پلټنه کړې ده. بالاخره دغه یو کتاب چې د عبدالله جان په نامه باندې دی، عبدالله جان کنداري، دغه کتاب ما ورته ولیکل. نو دی مو تر شهادت 15 کاله وروسته د کندهار ښار چې د پنځنی حوزې سیمه کې دی، د کندهار سپین بولدک عمومي سړک ته څیرمه د غره په کلي کې مو خاورو ته وسپاري. هلته مو پر ده باندې یو ځانګړې هدیره جوړه کړې ده. د ده پر قبر شناخته مو مسلولې ده. بیا هر څوک راځي دی ویني چې دغه قبر مزار دی. نو بیا هم زه لاس تر زنه نه یم ناست. یو شمېر پانګوال چې هغه د ادب او مقر سره زیاته علاقه لري د هغوی دروازه مې ورته کوله. د هغوی ته مې ویلي دي چې د عبدالجان کنداري مقبره باید ښایسته جوړه کړم. د مزار په څنګ کې باید د اوبو را ایستلو یوه برمه ولرو. باید هلته یو کوچنی مسجد ولرو. که چېرې یو څوک د میلې منظرې لپاره راځي، د زیارت لپاره راځي، په څنګ کې باید هلته یو کوچنی مسجد هم ولرو. د لمانځه وخت کې کله یو څوک نفل کوي، یو څوک کوچني دمه کوي. نو په دغه شي بوخت یم. خدای مې را رسولی دي په دغه سیمه کې اوس قبر دی. تقریبا 2.5 کاله کېږي.
د سندرې جادوګرې د دې اونۍ په خپرونه کې مو اوریدونکو د نومیالي سندرغاړي عبیدالله جان کندهاري د ژوند او هنر حال او دغه سندرې واورېدې. د خپرونې په پای کې د نوموړي له دې یوې بلې سندرې هم خوند واخلئ. زه هارون باچا درنه اجازه غواړم. په مخامخه
راستہ زر خالنا بلمن کی طرح Thank you.